سلام د ازادۍ رادیو لومړی او ساته خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی په مکرې خبرونو ته په پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فرمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشټون کې جوړه شي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د لړم پر اتلسمه تاس خبری آژانس ته ویلي وو چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دی بلل شوي هغه دلیل نه و ویلی د طالبانو حکومت ویلي دی چې د دوی نه بلل له روسیې سره پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فارمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی وو په نننۍ غونډه کې د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغیزستان قزاقستان او روسیه استازي ګډون کوي لدې هیوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پر تګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژور اندېښنه ښودلې د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونې او ښځې تفریحي پارکونو حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تلو رسمن منې کړي یوناما پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځانګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د تعلیم حق ته باید درناوی وشي که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملا تر پښو لاندې کړي دي له دې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویان پیتر ستانو دوشنبه ناوخته پر ټویټر ولیکل له طالبانو غواړي چې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمره لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پانه لیکلی چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله توانېدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړۍ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي دا لوبې د نومبر پر 9 په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبه پورې دوام کوي ملګرو ملتونو په ایران کې د سولایزو اعتراضونو پر مهال د زرګونه نیول شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې د ایران رژیم په دې هیواد کې پر روانو اعتراضونو فشارونه زیات کړي دي په ایران کې دا اعتراضونه اته اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن انجلۍ د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور ونیول شوه او وروسته یې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په ایران کې یو نیول شوی معترض له مخکې په مرګ محکوم شوی دی دفتر ویان جریمی لارنس پرون په ژنیو کې په یو خبری غونډه کې د ایران پر چارواکو غږ وکړ چې د سولایزو اعتراضونو په تړاو ټول نیول شوي کسان خوشی کړي او سپینه مانی وایي پر اوکراین د روسیې تازه حمله به د جیشل ډلې د غړو په منځ کې د اوکراین د جګړې د اغیزو په باب د اندېښنو سبب شي د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې سپینه مانی ویلي ښکاري چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو سیمو کې پرون څو توغندي د استوګنې پر کورونو لګېدلې دي راپورونه وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان ویلي چې متحد ایالات د حملې غندي هغه ویلي روسیا یو ور بیا د خلکو ژوند ګواښي او د اوکراین حیاتي بنسټونه له خاورو سره خاورې کوي د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ پر اقتصاد د اوکراین د جګړې پر اغیزو د خوړو او انرژي د بایو پر لوړېدو او په اوکراین کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو د کارول کېدو پر احتمالي ګواښ بحث کوي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو
در دې شی بي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت وایي د یو نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدی ځواکونو د برید په تړاوی چیرنې پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر ټویټر ولیکل چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره هڅه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ور ونه سپاري د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی پر پاکستانی سرحدی ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د برید په تړاوی چیرنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې چیرلو لپاره یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یکشنبې په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړي چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهرا یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لنډ مهال لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شوه، خو په دروازه هیڅ سوداګریزې لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیرې هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد یې تل له افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او له روانو ستونزو د راوتو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړېدو ته لیواله دی چې په مرسته یې افغانستان له اوسنیو ستونزو راووځي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. له دې پیښې وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله له تیرېدونکو یو شمېر افغان میرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موردل چې د طالبانو حکومت وایي د نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو یې څېړنې پیل کړي دي. پاین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې بندیدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړولی شي. د سپین بولدک چمن لاره وروسته له هغه وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړې او د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په بلوچستان ایالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. دا هم په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دې غخونی د مدیریت غړي خانجان الکوزی پرون وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاصو شوی نه ده. د زمونږ د پارالویزیان د هله مداد چې دا ډېر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لږه وتړل سو چې 13 یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه موږ په کاراتو مرات ویلي دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او درخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل سوی دي. چارواکو نه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه اوښتو ته په تامه دي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړي.
د افغان د سوداګرۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د چارواکو اندېښنې چې وای د سپین بولدک چمن د دروازې بندیدل افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړولی شي. ویل کیږي چې د دې لارې بندیدل د دې باعث شوي چې هر ورځ د کرښې په دواړو خواوو کې د سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان واوړي. زما همکار د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د ټولنې له مشر نور الله مبارز سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د سپین بولدک چمن د لارې یا دروازې بندیدل یو سوداګر ته دقیقا څومره زیان اړوي.
د سپین بولدک او چمن د لارې تړل کېدل تجارتي نگانه د ډېر بدې اغیزې لري. په داسې یو حالت کې تصویر د افغانستان اکثره میوجات پاکستان هیواد ته استول کیږي، ترکاری باب دی، ترڅنګ د پاکستان نام داسې تجارتي اموال دي چې د سپین بولدک او د چمن د لارې نه افغانستان ته راوړل کیږي. په دې وروستیو کې د دروازې تړل کیدل تجارانو باندې ډیره بده اغیز لري. په دواړو خواو ته ګوري چې په سلګونو ټانکري موټرونه کنټینري ولاړې دي، نو دا واقعا یو ډیره بده پایله لري. هیله مند یم چې امارت اسلامي د ډیپلوماټیکو لارونه وکولی شي د پاکستان هیواد سره دغه مسله هر څه زر حل کړي، نه یوازې په تجارتي نگاه باندې، دلته عوام خلکو ته نه، په دواړو خواوو کې دلته قومونه پراته دي، پښتانه سره یو ځای پراته دي، مریضان دي، راکړوار کړه ده. یعنی پر مجموع کې دا یو بده پایله لري او که دا څومره په دې باندې وخت اوړي دا به نورې حمله کرکه زیاته کی.
پر پاکستان تر دې مخکې هم انتقادونه سوي چې اپټا تړون او نورو قراردادونو ته ژمن نه دی پاتې سوی. هر کال تورخم یا هم چمن لارې تړي په بیلابیلو پلمو باندې. البته پاکستان ولې دا کار په وار وار کوي؟
پاکستان همیش په مختلفه بهانو باندې په ډېر جزئي موضوعاتو باندې د تورخم لارې، د سپین بولدک لارې او د چمن لارې تړي. په داسې حالاتو کې د دروازې تړل کیږي چې کله د افغانستان د اموالو د صادراتو وخت سي، برخلاف د قراردادونو سدي قراردادونه کړي دي واقعي تجمن پاتې سي، ولې له بده مرغه هغه سي چې باید دوی ژمن پاتې سي نه کیږي. هیله مند یم چې له دې نه وروسته داسې موضوعات مخنسي او باید تجارت تر سیاسته پورې ونه تړي. باید تجارت د دواړو خواوو تر سیاست لري وي او د دواړو هیوادونو دروازې د ټولو تجارانو پر مخ خلاصې وي، او تر څو وکولی سي تجاران هم په آرام او په آزاده فضا کې وکولی سي خپل اموال صادرات او واردات وکولی سي. نو دوی که همیش په دغسې یو جزئیات او وړو وړو مسایلو باندې دروازې تړل کیږي او د تجارانو توکي په دوړو خو کې درول کیږي، یقینا په خاص کر افغان سوداګرو ته ډیر زیات ستونزې ولاړې. ځکه افغان سوداګر ډیر متضرر شوي دي په دې وروستیو کې په مختلفو بهانو په مختلفو شکلونو د غټ تحولاتو همداسې نور ستونزو له وجې نه، بانکي سیستمونو د وجې نه ډیر زیات متضرر شوي دي. تر څنګ که داسې دروازې وتړل سي او پاکستان هم په موږ باندې داسې بې موجوبه فشارونه واردوي او په خاص کر په تجارانو واردوي، زه فکر کوم دا به ښې پایلې ونه لري.
ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې غوره حل لار څه کېدای سي؟
زما په هند حل لار به دا وي، امارت اسلامي ته په کار داسې د ډیپلوماتیکو لارې نه دغه مسله د همیش دپاره حل کړي. لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، تجارت باید تر سیاسته پورې ونه تړي او وکولی سي دغه ستونزې د تجارانو پر مخ د همیش دپاره خلاصې وي.
د افغانستان د سوداګرو او پنګونې د ټولنې مشر نور الله مبارز له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د بیپولې ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای له یو کال راهیسې د دوی د روغتیایي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو کریم لغوی په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په لری پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادی رادیو ته وویل یو علت دا دی چې په خلکو کې بې وزلي زیاته شوې ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیایي خدمات څخه بې برخې دي او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه دي اخته سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزوري دي، باید دولت هم دې ته دغه پاملرنه وکړي چې اقتصاد قوي کړي.
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وای د دوی په 2 کیلومتره کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترینکوټ کې آزادی رادیو ته د خپل ستونزې کیسه وکړه.
نفس چې کلینیک ده نه بل هغه ما وویل چې وګورې سپلاتون پیدا کی یو لا که و پیدا کی کوچی رما د غلا د هغه مال تعال وایال فری کړل نو دې پر امدان را سوال د خو ما و تا زرا مندا کوی دې تر اوتار کړی کم فقدای د کمی اثر بالښت کړی چې د لید بل په دا رقم باندې نه کوم.
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالی او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې لکه طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د تیبي چارو مرستیال تنظیمونکي ډاکټر وحید الله حاتم آزادی رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
شته روغتیایي سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغېزمن شو، لکه د هغوی بودیجه یا مثلا نور ستونزو سره مخ شول او خدمات متاثره شول، له هغوی سپلای متاثره شوه، نو هلته خدمات په هغه کچه باندې نه عرضه کېدل کوم مخکې چې دغه نو دې تغییرات نه، نو مریضان د دې وجې نه چې مثلا هغوی لاسرسی ولري هغوی مستقیما زموږ روغتون ته راتلل، نو دا وجه وه چې زموږ روغتونونه باندې فشار زیات شو، دوا ضرورتونه زیات شول، موږ کوشش وشي ډیر درمل افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي ځکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول، نو دا عمده اغیزه وه موږ په قانون باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 125 بلیون ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سمبلې کې خبرداري ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د اول کې لبیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستې هم کمې شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه پدې خبرونه کې د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنې
پر ولسونو پر یاد ده چې هغه به وساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي پر دولت یاد ده چې ویره غوي
د ختی سره به هیر غونډي غوړې دي
نو کې شاعران راځي او ډېر په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حمله
د دمینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې زرغونی کې غزونه کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي او
د سمون کتابلونځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک شوی دی.
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا غني چاپ شوی درې دلی
هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول فکر نکوم کوس داغه د لپاره شرایط مسایلي
او د خبرولې پورستیو کې
ډېر پاکي وبېدي دواړه طرفه جوړو به تشکیل شوی دی. میان په دې پرمانه دي مرغان هم شته پتی
د پوسټه کلا ترغاوني چاري درې دلی دي. د دې کلا ترغاوني چاري دوه کاله مخکې پیل شوه بیا دا سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بي ځای شویو په مرکز بدله شوه. د لشکرګاه ښار په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګونی عکس خپور شوی د تیرو دوه لسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډیرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. دا زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. دا دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یو لوی صوف څخه تیر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر شپږ متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پتی خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لوري غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغونی ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی په راپور کې
فیدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغونی بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسی خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخمدین هغه دولتونه دا یو په لدوري واول بل پرې سوالون دي. دولت نه دی راغلی چې مخنیوي خاص بیا هغه د ځای شاو حکومت دا وځه او یې خاص اصلي یو دی خراب سی سلام دی خراب سی سلام نیم سلام دی خراب سی
دا زموږ تاریخ دی. دا د ملت پر یاله لري، پر لسونو پر یاله لري، یوازې په دولت پر یمنه لري اړه نه لري. ولی پر لسونو پر یاده دا چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکي، ساتنه به وکي. پر دولت یاده دا چې ویره غوي. ولی دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
په هلمند کې د ګڼو تاریخي میراثونو څخه یو یاد کلا د چی زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څوکلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېر برخې نړیدلې، کیندنې پکښې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان بچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د ویلوی غونډې پر سر نړیدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور شش کولار دي چې د احتمالي نړیدو په خاطر نس په خوشتو پوشل سوي. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سین چپه غاړه د بیا تر لشکرګاه شهر پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وي چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي ام د میلایانو د لپاره وسایل بره.
دې کلا ته چې دغه د لشکرګاه د بازار څخه د میلایانو راځي په اشتها لار لکه او دا ورته سم سي، دا ورته منظم سي. دا یو دلته یو پارکینګ وو دا چې یو شته میلایانو د لپاره د تاریخي ځای چې به یې په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس ځایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلا دس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کاغذ کې تقریبا در څلوېښتو څخه زیات کورونه دا علاقه مګر د مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې ادعا کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړیدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړیدو راپور نخبار سول. د غراز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیون افغانۍ په لګښ د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونې ځایونه رغونه غواړي. د ژوند د پوست هم دوی دروازې وي، په یو راخلو په بل ولاړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادي رادیو
افغانستان کې وبل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له سبان دی یو کال راهیسې بند و بیرته فعال شوی. جزئیات فريدي سيال پراپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤل ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
موږ یو ونی لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه وي، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 455 اونیزي ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې له تیر اتو اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرسو کړی.
کیفیت یو ورځ بل مر را پورته پټه شي، یو ورځ بل مر یواني زرا ټیټ شي، او ژوندون ته به د پایس پرغی کیږدي. چهار څل لوی ما سیوا لمبه شي، مځکه ختم شي، اواره شي، رشي لمر له ډېره تاوه وسوسي غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جرد صدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پسترګو لیدای نشي، دا به والوزي کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پسترګو لیدای نشي، دا به راشي مرحلې د وجودیت ته. څه به ما ته لره ډیر یا بل ته کم شي، څه به خاوره څه به څله خاوره سم شي، مایرونه چې پسترګو لیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي. څه به هیڅ معنی به محسوسیږي، تیرې هیرې زمانې به راویخیږي. نو زه خپلې مینې دې سوچې مخستې،
د د مینې کې تخنون کې کیفیت پچی پیدا شي زرغونیږي غزونې کا غزيږي او پسخيږي او ډیریږي او ترپیږي او تپیږي نه مرچ ته نه ویر او نه هیرا غلبی وی یول بل ډیرا مجزاد وجودن کیفیت المراد قیمت اللافته چې روح دې نه سیر لري نه جسم نه خلص واحد تعریف لري نه اسم دا په څنګه وی او څنګه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې کتابونو ته مخه کوو. په هغه ټولنو کې چې ډیر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډیر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډیر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر کتابونه خپرې شي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هیوادونه دي چې ډیر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هیواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هیواد نفوس زیات دی. د سږ کال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خبره کړي دي.
یو عام اړیکه او ژورنالیزم څخه د ګرامر انځور څخه حیوانات ناری ریسپا او تاتنګ د ادبیات تاریخ
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انزورم د فهیم بهیر ده په هندوی فهیم بهیر او د اماری کې ژورنالیزم سیدا په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات ناروغي ډاکټر شیراقا
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده.
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سیمستر کې د تدریسی
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې و یو ډول په افغانستان کې څنګه اوس بیا په غوړې دوه چې تاسو د کتابونو چاپ کړی
په خو هم چې مثلا موږ کتاب چاپ او زړه ټوکا اوس هم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپ او ځینی وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغستو نسبتا په خو نه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي او دا غا ارتیا لري نورم چې به برخه کار وشي.
ل کابل پرته تاسو چاپ شوی کتابونه په روسي کې په کوم موسمو کې په کوم ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅی شي؟
دا په ننګرهار ولایت کې منګ پکتیکا ته لګلې دي. پکتیا ته دا ولایت ته هم لګلې دي. دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته د افغانستان جنوب لویدیست او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو د سې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلري بازار لري چې سر د سمستر نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتن کې کیږي نو دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لګلې مجبور دي چې څو کتاب د یو غوړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته اسانتیا یې چې زری ولګلې.
له شاخلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شاغلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي. هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دا دی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. باچا خورا په رښتینولۍ سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سرلوړي افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړي دي. باچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې پاچا لرو، هغه پاچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی و. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چارې بیا داسې نه دي، کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له دیارلس سوه یو اتیایم کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه اور.
د مینې مجلې د زند د خبراوي بیلابل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خبرونو بازار چې څه موده مخکې ټکنې شوې، ځکه چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خود مطالعې پر هنګم دومره عام نه وو او دومره پیغوړی نه وو. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ راتګ مسایل هم شو، کابل کې بیا چاپېده روستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو. او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی، هغه کې خو فرزند د ښځو مسایلو مراکې وي پکې، د هنرمندانو د سینما د بشر حقونه او نور بیلابیلې برخې لوبې او هغه پکې وي. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت دپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب سی یو ډول خود سانسوري رامنځته شوی او سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې د تر ډیره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپل بزان باندې خود سانسوري وکړه. رسنۍ والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لګ تر لګ د نوي نظام پنځلس میاشتې یو کال او درې میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده.
شته شته یو ډول ویره خو مخکینم، او قسم مونږه تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شوی، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد غصب ظلم او دغه هغه چې وو هغه فرزند واک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی و دا شیان، د هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول. او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو، د طالبانو په ملاتړ به پکې ځنې د دوه هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی په رد کې به هم خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو، د یا خود سانسوري به مې خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په فرزن په فیسبوک کې پوسټونه باندې یا په شعرونو باندې خلک هغه کیږي ګواخل کیږي، یا فرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شیان مکوي. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره هغه شرایط مساعدی
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناس تم کړي په دې اړه ور سره غږیدلی استه؟
نه ولا د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناس نه موزه، لا په دې نه پوښوي چې دوی به ماغه جواز چې موږ مخ کې د جمهوریت پاولو کلونو کې د موقتی ادارې په پیل کې په دې اړه سوال دواته لمریز کال کې مینی مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اغسته و چې هغه جواز به دوته د منلو یې کنه بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي په دې هم زه پوه نه مله
یعنی د مینی مجلې په اړه تر اوسه د حکیم نظام د لور نه تا ته څه نه دی ویل شوی چې یا بند دی یا د خلاص وي یا د وچلېږي یا نه چلېږي
نه نه داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلې چې ته یې مجله مچاپه وا خو زمونږ خپله مونږ په 2018 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سایټ لرلو یعنی د 2018 نه تر شل پورې مونږه د سلور کال د مازیګر .com للارې هم مینی مجله په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سایټ للارې خبرول د مازیګر کتاب لورنځي ویب سایټ چې مازیګر ګروپ چلون کې لرل د مجلې ترڅنګ هغه ویب سایټ کې ځنې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2018 کې بیا په 2020 کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کوو او هغه د نیوز برخه هم فعال کړو یا د خبرو برخه خبرونو برخه خو بیا نظام بدلون راغی
شپږه ته غنی وچلی دا او تقریبا دا حکوم ارمان چې واغه پنیمای کې پاتې شو هغه احساس د کراته وای
ولا زخو زما خپل خدای ارمانو چې مال دا سل غنی کو بیک رستا نو دا په خپلواکه مجلې هغه شخصي مجلې په انفرادي شکل چې د غسي ځان غوندې دوستانو ملګرو پر هنګیانو شروع کړي هغه دومره ډیر دوام نم کوي خدای هم دا د ملګرو همکاري و د لیکوالو همکاري و د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې یو سم محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړو او د خرص لارې به مونږه د مجلې د چاپ لګښتم پوره کولو د دفتر لګښتم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول نو داسیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویلی چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه نو کاغه نظام نم وختل چې د فساد زد شاین د خبره نشي یا د غصب زد کنه یا د جال زد نو خو الته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغه د رسنیو د کارکونکو ملاتړ کو او چا ورته سویلې نشو نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته لکم سانسور او لکم ویری په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدې شوې
لیسۃ الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اوریده ل ثواب سره به پات شو د دوی یو شعر ل دوی څخه ورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی د وردګو د خانانو کور کې وسم پانګړ کې یو ناک بل مڼه ده پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه پنځه رنګه غوړېدلي دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده ور سره د برانډې لاندې تنور دی یو اڑخته د انګورو څپرګې دی همدغه اکثر زما د ناستې ځای دی بس کچه دی کچلم دی که کتاب دی یو خو خامخا ملګری د ځواب دی د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي لمستو په اسانۍ شمړی جوړیږي را رسیږي شکر پیاز دې کډوډای دا ام د غزمون مزه د زندګی دا
د شغلی جواب شیر ما اوریده د شیر د الهام خبرې ډیر کیشي یو شمیر کرکتون کې چې په الهام باور لري وای چې الهام یوازې د زمان په وشيبه کې نه وي د مکان په ویلا حسې کمرازي
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول اولسوالي تورولو هلته مو د وشایستر ډاند ل تاريخي پس منظر خبرو خو مخکې تر دې به لملا باران واورو. د غزنی د اندړو ولسوالي اوسیدونکو ملا باران په سونو د ټایپ کسټونه ساتلی. دی وای په دغو کسټونو کې داسې هم شته چې اواز په 15 یا 40 سره وي یو دانه ثبت کړي. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتې د مالچانه کړې. نوري خبري به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا باران هغه چې د پخواني ټیپونو په سونو کې سټې ساتلې او تلې په یوازې توپ کې اوري. نو موړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم وزات درنیم سو دنې پټې لرمه زړې پټې کنده ورته وای کندی پټې لرمه درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټې یا پټې په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه دی ورکړي.
یو وخت ډیر کثیر و مداسي اندازن 12 کلو شاخه به ومه څلور پټې ما چې یو چا وغوښتي په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وای. هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیمت یې درلود لکه مې حساب وای نو 300 روپۍ قیمت درلود. ما چې وغوښتي ویل دا څلور پټې راکا زه به دا موټر ته درکم. نو ما ورته انکار وکړم نه سم درکولای. ما ته کې بګه سب وخندل ویل وریا کزوي ما ورته مزلم نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې بلومړي ځل سفت او بیا نور پټې ورڅخه سبتيږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیره پیسې پور کړې دي.
او ما خپل دو ډیر زره کلداري دی پټې په سفت باندې ور کړې سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سفت راکا بل پټې جن سفت و ما نو بیا دو ډیر زره کلداري می پور کړې دي.
دا نو موړی په باور چې دغه کې سټي وس په یو نیم 200 افغانۍ یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه شخو عادي پټې دي 150 روپو باندې پیدا کیږي افغانۍ یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ 200 افغانۍ یو پټې قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی دا چې لکه دا چې یو څوک مازی در سفتایي په پټ فروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیرای سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیرای وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کنداري چې شهید سو دغه پټې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغه محمد استاد روپ کنداري بس په دې نامو باندې دي دا پټې.
ملا باران وای له دغه پټو سره یمینه ده نو ځکه دومره زیاتې پیسې پور کړي او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلی. دی وای دغه کې سټونو لاوریدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کېسته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سونه کال وړاندې سیند ته د غره لښوې دوسره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډیری زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کال وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر ښکلی زړوبي رامنځته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کنډو کپر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تک پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسا وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللې او یاد ډنډې له نږدې لیدلې وایي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده دواړه طرفه جوړوبي تشکیل شوې دي ډېر د لیدلو ځای دی چې د سالانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی خو چون د لارې مشکلات دي، بهرني سیلانیان لا تر اوسه مخ نه ده کړې، میان پکې پریمانه دي، مرغان هم شته پکې، خصوصا د ایلۍ داسې جوپی جوپی راځي او دلته کته کیږي او بیا ځي او داسې دوراني شاوخوا ته زنګونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماش په خپل کتاب نورستان در گستره تاریخ کې لیکلي چې شپږ سوه کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یو برخه سیند ته خویا شوې او دغه ډنډې رامنځته کړې ده. ښاغلی شورماش وړاندې لیکلي چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې وهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبان نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي.
په نورستان کې چارواکي بیوایي هڅې پیل کړې چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلې. الحمد لله اوس څه پانګوالو دغلته ډنخوا او شه ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی، او موږ شته چې دغه سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې ښکلې منظرې، ځنګلونه، لرڼو اوبو ډک خوړونه، ځړوبي او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو مجله اوري. د ازادي راډیو ادبي مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پورې وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادري شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. نجلۍ د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبی واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبی له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړ، ډبی یې خولې ته ونیو، څو څاڅکي پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبی یې له غوټ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نه شته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیشه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل، ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوځاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ورږغ کړل، دې د موټر په هارنونو کې د مور شاخوانه اورېده. د ویالی ژی ژی ته کو سر روانه شوه. شاته یې مخ واړاوه، د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه سا راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشتلی میراث شه، آخر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چیچلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله، ورته ویې ویل خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلی کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنژدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنمو هم دومره وا شتی وی. زه احمد شبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
Why you murmur? جو دنیا پلو یا لا